ستړي مشه افغانستان کې نه بجه شوي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم پایله په خبرونه کو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای په هرات کې په زرګونو زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې دي کیږي دغه درې په خپل یک شبکه نن لیکل دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراری مرستو ته اړتیا لري هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلې د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 1500 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي او شاوخوا 2009 ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا وروستی راپور ښیي چې په هرات کې د تیرو درې اونیو زلزلو له کبله څه باندې 1500 کورونه تر ډېره پنجیر او زندهجان ولسوالیو کې کاملا ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي د دې راپور له مخې د زیانمن شوو شمیر 1350 ته رسیږي او له دې ډلې 1400 زیانمن شوي دي چې د مرستې رسونې په چارو کې لومړیتوب ورکړل شوی دی د پاکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجیف په مشرۍ د هغه هیواد یو هیئت د طالب چارو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیدلی دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی دی شوې د 1500 کسانو په دغه هیئت کې د پاکستان د قانونو ترانسپورټ او سوداګرۍ وزیران او ځینې نور چارواکي او د هغه هیواد سوداګر شامل دي په دوام کې ویل شوي دي چې کابل ته د پاکستان د حکومت د دغه هیئت د سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیټ مسایل باس او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي بالونه د یو نندرتون پرانیستل دي تر دې مخکې د ازبکستان رسنیو شاو خالص روزي مخکې راپور کړی و چې د ازبکستان د حکومت یو هیئت په دوه میاشتو کې د قشتېپې کانال او د اوبو پر سر د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي ازبکستان د امو سین اوبو ته چې د پمبې د کښت لپاره ترې کار اخلي اندېښنه لري چې ګواکې د قشتېپې کانال د پروژې له بشپړېدو سره به د دوی پرخ کې د اوبو اندازه کمه شي د اسرایلو جنگیالو توګه نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیر مهاوی برید وکړ د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د غرختون له هغو ناروغانو او زرګونو کسانو فلسطینیانو ډکو چې هلته یې پناه اخیستې وه اسرایل ویلي دي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز په نښه کړی دی خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي د حملې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې پر خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ د قزاقستان د ډبرو سکرو په اوکان کې دور لګیدنې له کبله د لزون کسانو د مړینې په خاطر نن ملي ماتم په دې هیواد کې اعلان شوی و چارواکي وایي په قرغندې سیمه کې د پرونی دغه اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیر د 40 ته پورته شو د قزاقستان د اضطراري حالات وزارت وایي د دریو ترې تم شو کان کیندونکو د مندنې هڅې روانې دي د پخې پر مهال په کان کې 255 کسان حاضر وو تر اوسه په دې کان کې دور لګیدنې علت معلوم نه دی او کیف وای چې د اوکراین څلور پولیس هغه وخت بیان شول چې د سوروسک خار د جګړې په نوم لیکرخه کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغندې توغول شوې او د دوی په موټر ولګیت د خار د اوکراین د ختیځ پادونسک سیمه کې پروت دی د اوکراین د کورنو چارو وزارت د ټلګرام په پیغام کې ویلي دي چې د قانون د تنفیذ د ځواکونو روغتي وضعیت د ډاډ وړ دی تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو نن ویلي وو چې تیر شپه په ایران کې جوړ شوې 15 پلوټ الوتکې چې د روسیې له خوا توغول شو د روسیې له خوا د اوکراین پر اسمان ګرځدلې نسکوري کړې دي خبرونه مو واوریدل لوړاندې درته دا مطلب لرو وړاندې به په خبرونه کې را سره واورې چې په هرات کې د تېرې شپې زلزلې یو ځل بیا ځینې کورونه نړولې او خلکو ته یې مالي زیان اړولی دی له دې سربېره دا به هم را سره واورې چې له طالبانو واکمنۍ نه ګاونډي پاکستان ته تللي هغه افغانان چې په ځانګړي ډول هغه نجونې چې د زده کړو په لټه کې وي یو ځل بیا له زده کړو پاتې دي
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم مګم دا مکتب مضبوط شوی دی بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونې سرنوشت د څه شی سي
وړاندې په خبرونه کې به د دغې موضوع چوستیات تر ټولو رو همدارنګه دا به هم را سره واورئ چې له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پیل څخه له یو کال څخه زیات وخت لري خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې ټول سوالګر له بیلابیل خارونو راټول کړي. دا چې لته صدې په دې به هم چې زیات درته ولرو او په دې به هم سره ووري چې کابل خاریان وایي لکه لچې د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شي، د دوی په مالونو کې یو څه زیان ورته پیښیږي.
کومه سودا چې په جګ قیمت اخلو هغه هم لا خرڅه کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو.
درنګه د غزه کې د فلسطینیانو د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات په هم درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو کې هغه افغان سوداګر هم شامل دی چې پاکستان کې فابریکې او لوی کاروبارونه لري. خانجان علي کوزي صدر رادیو سره خبرې کول. د پاکستان په څلور صوبو کې د افغانستان سوداګرو شاوخوا څلور سوه لوی او وړې فابریکې فعال کړي دي چې په دومره لوړه کچه شتمني په افغانستان د پاسانه انتقال نه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستان څخه هر ورځ د افغان کډوالو په زور ایستلو د دوام ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي له افغان کډوالو سره به هغه افغان سوداګر هم وایستل شي چې پاکستان کې فابریکې او کاروبار لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې افغان سوداګر په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې فعال او اغېزناک ونډه لري.
د څه کم څلور سوه په تعداد کې زمونږ سوداګرو وړې او غټې کارخانې په دغه څلور صوبو کې د سند او بلوچستان او خیبر پښتونخوا او پنجاب په شمول جوړې کړې دي او د دوی لیست د جمهوریت د وخت نه زموږ سره شته دی او دا غټې او وړې فابریکې دي چې په دې کې لوی لوی فابریکې په لاهور کې هم د غوړو او د نورو خوراکي موادو او د بعضي ضروري موادو د دوی او د دې فابریکې شته چې په خوای هم یو څه مشکل درلود.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د طالبانو له حکومت سره همغږي کړې او هڅه کوي چې د افغان سوداګرو شتمني افغانستان ته راولېږدوي، خو په خبره یې په لږ وخت کې دا کار ممکن نه دی. ښاغلی الکوزی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت یې افغان سوداګرو ته وخت ورکړي تر څو دا ستونزه حل کړي. خو بی بی سی د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له قوله په خپل راپور کې ویلي افغان کډوال یوازې تر 500 سره پاکستانی کلدار او دغه شان 500 سره افغانۍ له ځان سره افغانستان ته لیږدولای شي او د ډیرو پیسو د لیک پاړه د پاکستان حکومت پر یو سیستم کار کوي. په ورته وخت کې هغه افغان سوداګر چې پاکستان سره راکړه ورکړه لري د افغانستان سوداګرو د شتمنیو او کاروبار پر خوندیتوب اندېښمن دي. افغان سوداګر حاجي یمین چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کوي ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې میشت افغان سوداګر به له ناچارۍ خپل کاروبارونه خراب او فابریکې به په نیمه بیه وپلوري.
واقعا دا غټه ستونزه ده، غټه ستونزه ده. څلوېښت کاله کېږي، پنځه کاله کېږي چې سړی هلته سرمایه بنده کړي، روزګار یې ده، ډېر خلک دي هلته چې دوی سرمایه بنده کړي چې په لکاو ډالرې بند کړي دي. واقع چې ډېر ستونزمن کار ده، طبعاً تاثیر کوي، ورو ډېر په خلکو تاثیر کوي او ډېر خلکو ته ضرر رسیږي.
دغه راز بل افغان سوداګر نواب حمیدی وایي ډیری سوداګر د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ګډه سوداګري لري چې هغوی به ډېر زیانمند شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ریښتیا هم د سوداګرو او پانګوالو دپاره دا ډیره مشکله ده چې په یوه میاشت کې خپل کارونه د دیرشو څلوېښتو کلونو کارونه راټول کړي او دلته یې راوړي.
دا چې افغان سوداګر د راستنېدو او په خوندي ډول د هغوی د شتمنیو د رالېږدېدو په اړه د طالبانو حکومت څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد څخه وپوښتل، خو له ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې ارګ پر خپله اکسپاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د رئیس الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د یوه کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې اړه یوه غونډه هم وشو چې پکې د بیرته راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د امکاناتو او مرستو پر چمتو کېدو خبرې وشوې. افغان سوداګر داسې مهال له پاکستان څخه په زور د ایستنې پر مهال د خپلو شتمنیو د لیک په اړه اندېښنه ښیي چې د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. د پاکستان موقت حکومت ویلي کله 1.1 میلیون څخه ډېر د افغان کډوال په خپله خوښه له دې هېواده ونه وځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به یې دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له هغه وخته چې د پاکستان حکومت په زوره د افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې، هره ورځ سلګونه افغان کډوال افغانستان ته راستنېږي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پرون د تورخم دروازې له لارې 1350 کډوالي کورنۍ راستنې شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هېواد ته راستنه شوي دي. اسوسیټیډ پریس خبري اژانس پر د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR په حواله ویلي دي چې د رواني اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي دي.
و موریدل چې له پاکستان افغانستان ته ستنیدونکي افغانان له څه ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره بل پلو په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له امله تړل شوي دي. د دغه ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې له ځینو ښوونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا
کابو څلور ورځې کېږي چې ښوونځی مو تړلی دی. موږ ویرېدل چې پولیس به په یو وخت ښوونځي ته ننوځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې ښوونکي او زده کوونکي نیولي دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د ښوونکو او زده کوونکو روحیه به ډېره خرابه شي، ځکه موږ ښوونځی وتاړه.
د ښوونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له 8 میاشتو راهیسې والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وې. په اسلام آباد کې د اکټو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د اکتوبر
په 4مه د پولیسو یو ډله مرکز ته راغله او شاوخوا 15 کسان یې ونیول چې یوه یې لا هم په بند کې دی. موږ په موقتي توګه یو تن د 80,000 څخه تر 100,000 پاکستاني کلدارو په ضمانت خوشي کړ. په دې وضعیت پر اساس مو مرکز په موقتي ډول تړلی او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت ده څه شی سي.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ورستاته. یو شمېر کابل خاریان وایي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د لومړنیو مواد خوراکي موادو بیې نه دی راښکته شوي. دا چې علت څه دی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل:
د بازار روزمره کیش کوم
په بازارونو کې داسې ځای نشته چې بیا ټیټې شوي وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل څلور اویا یا اتاویا افغانۍ دي، یو کیلو ګاز په اویا افغانۍ دی، او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي، وړه. کله چې د ډالرو بیه لوړه شي نو دوکانداران هم د هر شي بیه لوړوي.
د کابل دوه نور اوسېدونکي عبدالقادر او انیسه هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولینګه
د اروان مسئولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي، نور خوره کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډېر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې دوه یا درې سوه افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کیږي.
روزانه دو ساعت سه ساعت کار میکنیم. دو ساعت سه ساعت افغانۍ چیز نمیشه بر ما.
زمانی که یک کارمند دولت،
کله چې زه د دولت کارکوونکی وم، زما عاید په افغانۍ و، ډالر قیمت و. اوس چې زه اجیره خوره شوی یم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لیږل کیږي، فکر وکړئ خاورو سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سرشاهزاده د یو شمېر صرافانو د معلوماتو له مخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلېده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 50 افغانۍ و چې تر اوسه څو ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دوکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو پخوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دی چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په جګ قیمت اخلو هغه هم له خرڅه کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نشو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملنداره خبره ده کې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې بلومبرګ نشریې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې دریو مقام خپل کړی. په تیرو دریو میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 14% وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 10 د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 24 میلیونو ډالرو بشري مرستو رارسېدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغېز لري. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغېزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل: خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغېز نه لري.
ثبات پولي به تنهایی خود
یوازې د پیسو ثبات بیکاری او بېوزلۍ له منځه نه وړي. یوازینی اغېز یې دا ده چې د پیسو پړسو په هېواد کې راټیټېږي او بین لوړېږي. خو کله چې پیسې او کار نه وي چې له امله یې د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوږه او بېوزلۍ په خپل ځای پاتې کېږي.
هغه زیاته کړه: له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کېږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي بیې لوړېږي او پړسو به هم لوړ شي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ادا کړې وه څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د پیسو د پړسوب کچه منفي او ته رسېدلې، او په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د ډېرو پرمختللو هېوادونو په پرتله ټیټې دي. خو یو شمېر زیات افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دوو کلونو کې د عاید له کموالي او بېکارۍ څخه شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
وروسته له هغې چې د اسرائیلو صدر اعظم په غزه کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړ، نن هم د اسرائیلو جنگي الوتکو پر غزې هوایي حملې کړي. تفصیل په راپور کې ورو.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي حملې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روغتون له هغو ناروغانو او هغو لسګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیستې وه. اسرائیل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژن کې جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غشتنو سره سره د جګړې شدت کم شوی نه دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزي وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمنډو ته د سفر پر مهال ویلي تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگتن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په اصل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله شوې ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 210 نور کسان یې یرغمل کړل اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري اجنس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې رئیس چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي تر 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په مخنی سره اوس به د هغو سوالګرو په اړه باندې چې په کابل ښار کې په بیلابیلو سیمو کې دوی د طالبانو حکومت هڅه کوله چې راټول کړي لا هم نه دي راټول شوي د دوی ستونزو ته تم کیږو.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له ښارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تېرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګری دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وایي د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ زده کوونکې وه خو د کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شوه. اوس یې خاوند مړ دی او له سوال کولو پرته بله لاره نه لري. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه نور څه وکړم، ماشومان مې ډوډۍ غواړي، زه مجبور یم سوالګري وکړم، جومات ته لاړه شم یا د نانوایۍ مخې ته کینم. د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي. یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خل ګړي، خو زما ماشومان ډیر وړ دي. کما یو ورځ هم یوسی خای ماشومان مې له لاس ورکړم. د دې چې سوالګري ټول کړي یو دندري ورکړي د کور کرایه دی وسنجوي او د ماشومانو د شمیر پر اساس دی ورته ماش ټین کړي چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات څه نه غواړو. څو مو ماشومان وکولای شي اخونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توانی ولرو.
مادام ګل د کابل خالي و بل سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي دا وایي زوی په نشې توکو روغدی دی او میړی ناروغه نو ځکه سوال ته ناست ده.
مشکل دارم، تقدیر خیمه است.
ستونزې لرم، په خیمه کې ژوند کوم، درېش پورایي سیمه ډوډۍ نه د خوړلې، میړه مې ناروغ دی، په ځای کې پروت دی، ما هم عملیات کړای، یو زوی لرم هغه هم پودری دی.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده.
د طالبانو د حکومت لوایان ذبیح الله مجاهد او د سرې میاشت د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د روان هجري لمریز کار په پیل کې ویلي وو چې دوی له کابل ښار څخه شاوخوا دې سره سوالګر راټول کړي چې مرستې به پرې وویشل شي. د طالبانو حکومت د 1401 کال په زمري میاشت کې په کابل ښار کې د سوالګرو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه چې وروسته د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې هم پیل شوه. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول وړه شوې او ډېری سوالګر وایي چې له مجبوریته سوالګري کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس به تخار ته ورشو. په دې ولایت کې د چاب ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې په بازارونو کې د خټکۍ او هندوانو ټیټ نرخ او تر څنګ یې د سړو خونو نشتوالي له امله دوی اړ شوي دي چې له دغو میوو یو شمېر داسې شیرنیانې جوړې کړي چې د ژمي په موسم کې ورڅخه ګټه پورته کیدلی شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د تخار د چاب ولسوالۍ بزګران له تازه میوو څخه ډول ډول خواږه خواړه جوړوي. د چاب ولسوالۍ د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د نوموړې ولسوالۍ کروندګر پر للمي ځمکو پر نورو غلو دانو سربیره خټکي هندواڼې کري او دغه راز د انګورو باغونه هم جوړ کړي دي. د چاب یو شمېر کروندګر له خټکیو هندواڼو او حبوباتو څخه ډول ډول خواږه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. څلوېښت کلنه حسنه چې په خپلې کروندې کې کار کوي هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ د خټکیو او هندواڼو لومړی فصل په بازار کې پلورو او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوو او پاتې فصل د خزان په سر کې راټولوو. له هندواڼو څخه شیرنی، تورې یا قره کلچې جوړوو او د خټکیو مغز وچوو، هم په بازار کې پلورو او هم خپله ورڅخه د ژمي په موسم کې ګټه اخلو.
د دغه ولسوالۍ یو بزګر شریف الله لګیا د هندواڼې ټوټه کوي او یو لوی دیګ ته اچوي تر څو د هندواڼو مغز څخه ځانګړي شیرني جوړه کړي. دا چې دغه شیرني څه ډول جوړیږي شریف الله ازادۍ راډیو ته وویل:
چلسه تربوز یو سیر شیرني شو شو
په دې خاطر چې حاصلات زاید شي نو له هندواڼو څخه شیرینی او کلچې جوړوو. لومړی هندواڼې ټوټه کوو، هغه بیا یو لوی دیګ ته اچوو او لاندې پریمانه اور بلوو تر څو هندواڼې په خپلو اوبو کې وایشیږي او په پایله کې شیرینی یا جوخه تولیدیږي. له څلوېښت منه هندواڼو څخه یو من شیره یا جوخه تولیدیږي. یو اندازه خپل خوراک ته ساتو او پاتې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ یو بل بزګر زمردین وای د سړو خونو نشتوالي له امله دوی اړ کیږي چې له هندواڼو څخه شیرني جوړه کړي او خټکی وچ کړي.
خربزه چای وخت فصل شمې برایا دومره وخت دره.
زموږ د خټکی او هندواڼو حاصلات د وړي په پای کې سمر ترسيږي او بیا په بازار کې هم په سم نرخ نه پلورل کیږي او سړی خونی هم نه لرو چې هغه وساتو. نو اړ کیږو چې له هندواڼو څخه شیرني یا زوخه جوړ کړو او خټکی وچو په ژمي کې په بازار کې پلورو.
د چاب ولسوالۍ د کرنې مدیر نوید الله وایي دوی د کروندګرو شته ستونزې لاړوند ریاست سره شریک کړي او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
موږ
تیر کال د دې ولسوالۍ له کروندګرو او بڼوالو سره د اصلاح شوو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو د درملو مرسته کړې وه او له امله یې سږ کال په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د چاب ولسوالۍ خلک پر بڼوالۍ، کرنې او مالدارۍ سربیره د لاسي صنایعو په تولید کې هم ښه مهارت لري، ځکه د دغې ولسوالۍ چپنې، جیلکې، شالونه، خولۍ، ګیلیمونه او د کالویو ټوکر یا الچه په شمال ختیځ ولایتونو کې له خاص شهرت څخه برخمن دي او د ځایي اوسیدونکو اقتصاد په همدې لارو چارو تړلی دی.
دوی مینیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډ خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې ویده کیږي. دغه ادارې په خپل لیک شبکه نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراري مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلو د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغې تیرو درې اونیو کې په دغې ولایت کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2000 ټپیان دي. د ازبکستان د صدر اعظم رستلال جمشید خواجایف په مشرۍ باندې دغه هیواد یو هیئت د طالبانو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس باندې نن لیکلي دي چې د 1500 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د کانونو، ترانسپورټ او سوداګرۍ وزیران او ځینې سوداګر شامل دي. د سفر موخه د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده، د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیتي مسایلو بحث او په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو یو نندارتون پرانستل ښودل شوی دی. د اسرائیلو جنګي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي حملې کړې دي. شټر پریس خبرې اژانس د راپور له مخې دغه روغتون د هغو ناروغانو لسګونو زره فلسطینیانو څخه ډک دی چې هلته یې پناه اخیستې. د اسرائیل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قمندانۍ مرکز دی، خو په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړی دی. د قزاقستان د ډبرو سکرو په کان کې د اورلګیدنې له کبله د لسګونو کسانو د مړینې په خاطر نن په دې هیواد کې ملي ماتم و. چارواکو ویلي چې په قرغندې سیمه کې د پرونی دغې اورلګیدنې په نتیجه کې د مړه شوو کسانو شمېر 340 ته پورته شوی دی. په دغې کان کې د اورلګیدنې پر مهال 252 کسان حاضر وو او تر اوسه د دغې اورلګیدنې علت هم معلوم نه دی. او کیف وایي چې د اوکراین څلور پولیس نن هغه وخت ټپیان شول چې د سورسک ښار د جګړې په لومړۍ کرښه کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغول شوی توغندی د دوی پر موټر ولګېد. د دغې ښار د اوکراین د ختیځ په دونیسک سیمه کې پروت دی چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت په خپل تلګرام باندې د دغه سرتیرو د امنیتي روغتیایي وضعیت په اړه باندې ډاډ ورکړی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي و چې تېره شپه یې په ایران کې جوړ شوي 15 بېپیلوټه الوتکې د روسیې لخوا چې د اوکراین پر اسمان ګرځېدلې نسکورې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد دوی ډیر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک هم میموندم که میدنانای مارام کنه.
تریاک میپای خاکونو که خودل چه درد یارم شیله تریاک و پرات درد نارمیده. آخر پا تریاک موتاده شوم.
تا چه ده تریاک و در ملنه لنور و نشهی مواد و سرکم توپیرو نلری په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نو کړه نو اوس به نو د چا خبره د رکشینه به موټر به مغز ته بل تجارت او بل مغز سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې ښاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. له بلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشه یي موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارې موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څېړنو مدیر نایب سالار د دې نشه یي موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد دوی ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2460 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکي په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشه یي موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشه یي مواد له افغانستان څخه قاچاق کېږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماهی گذشته
له نشه یي موادو سره د مبارزه پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 شپږتي عملیات کړي چې په پایله کې د نشه یي موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 شپږتي کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 455 کیلوګرامه تریاک، 689 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس کې مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیس آمد.
امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق تر پخوا څو برابر ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لرې او خلکو ته درمل نه رسیږي دا خلک په تیره بیا خجی د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. دې خلکو آزادۍ راډیو ته وویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غواړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړې ده.
تریاک می مندم کنی دندانه می آرام کنه.
تریاک می پا غاکونو که خودل چه درد یارم شیله تریاکو پرات درد نارامیده. آخر پا تریاکو متادشم. کلچه بمی دشپی لخواه لچای و سر تریاک چخل خبه اومه. لده پرات ناروغه که دمه. پا چو کلونو که می وزیر دیر خراب شو. اووز ایچ غاکونه نلرم. اووز که تریاک استعمال نکرم در ملغیز نراباندی که بی.
صافیه اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپنسر یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسلا باندې سالات لپاره دغه لږ تریاک وخوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو دپاره، یا په اسلا باندې خوب نه لري نه ارام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي حملې رامنځته کوي، کارډیاک او تنفسي حملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص
د نشهیي موادو استعمال سړي ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سي او وروسته د احتیاط سبب
کیږي.
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشهیي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشهیي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډیره خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یوه رواجی تداوی ده او د ساينس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا غي په طریقه باندې د غسیو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال دی چې هغوی تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغه آسان نه شو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ د لیزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی مثلا د درد او نسناستي او بې خوبي او د زړه بدېدل، او یا مثلا ورسره هم د لیزه تداوی کې ورسره بیا میتادون هم ورکول کیږي په یو اندازه، او بیا پروسه په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالیږي او بیا پرېښودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال دی چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او د هغې په واسطه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډیر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلی چې هغه استعمال شوی اوسیږي، هغه موتاد تدید او ویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراز او علایم چې د نشئی پریخودل وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پریدي، مثلا کال کې پریدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنسل وی خورو نو وروسته په دریم میاشت کې، په سلورم میاشت کې پریدي. نو دا هغه شاین دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شاین دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروین سره یو ځای د تریاکو پریخودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د احتیاط درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشي پریخودلو دا لار څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میتادون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابته کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپویډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله د ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي، او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لا یاد دې نه وي چې میتادون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو بهتره د میتادون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریښودل نشیان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پریدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نسناست، د خوب تشوشات او داسې نور د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره. که د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دو رقم تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې د ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله چې کله ناروغ نشب دیږي، نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سنډروم چې ورته وایي، د نشې پریښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اراز پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې آن تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اراز اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور ستونزه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویلې شو. رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډېر د خود متعدین سخت زیات دی، او وخت ورته کم دی، شفاخانه کمی دي. نو په دوه وجه باندې بیا نو د دوی تداوی تر پنځه سلوي خورځو پورې رالنډه شوې ده. خو اصلا د اصول له مخې تقریبا څلور سوه یو پنځوس ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د هغې څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا درې کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره مؤثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویان چې کوم دي دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسېږي، ځینو سیمو کې ونه اوسېږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزي هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزې تداویانې کوي، خو دغه تداویانې ځینې ستونزې هم راپیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا هغه شیان چې د ناروغ دپاره مضر اوسېږي هغه استعمالېږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزې تداوۍ نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړونده برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرېښودل غواړي، دوی دپاره مرسته پکار ده. هغه اشخاص چې څوک یې پېژني هغه دې ورسره مرسته وکړي او په کور کې دننه دې دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي. باید د کورنۍ ځینې غړي هم د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د معالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ مجيب اوس نشه پرې ایښی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجيب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجيب راته ووایي.
تر ووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکلونو بیا نه شو کېدلی. پلارم سپینګیرې و نو مکتب هم پرېښوسته، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله. زموږ پلار کله په حق ورسېده، غوښتل مې چې دوه خوا ته انډیوالان سره وګرځم. نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نه شي کولی. نو زه اساسا ول په چرسو واخلم. د چرسو نه یو نیم کال مې چرسو وهل، بعد هغه نه بیا زه نور شیشه واخلم. درې درې نیم کال مې شیشه ووهله، یو نیم کال مې چرسو وهل. نو نشهیي مواد هم دغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړې چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې. چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله، په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي. سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنې د ته پوره چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخواړه اسلام ته مو ته والیک نه کوله. مالو درګه چې دا سړی موږ سره هغه ډېر نه کې راو به ډېر نه کې موږ سره سبا ورځ موږ فیل موږ عمل نه خبر نشي. والا د دې چې هغه دوز خپل پیږي درمانه دا سړی څنګه ته بغل د شوې ده. والا د لکه په نور نشو وخت بعد هغه زم نه د کورنۍ چلن تر وخت پور نه پېد له خو را سره چې بیا کله خبر شل. نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کې چې زه د عمل پرې رم. نو زه به خپل بیا د دې ما خپل په خره بس پور ما چې نه والا کمه کاته کوي او په لاره د شیزه په مغه نشه کې اخته وم. دغه ایدی دغه بد وضعیت ما ماته به څخه کاره کېدل چې والا دې ما دښمنان دي. نو په لاره د چې زه کله خبر شوم د ستارش نو مته سو وخت مته شل. نو بعد هغه نشه ما مغزه لګر فال شل. نو زه پوښتم چې نه د دښمنان نه د دوستانو. نو د لارې نه مونږ کوم خیر نه لري بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور کې بد ځکه زلیدلې وم. نو چې کله کور ته زه راغلم دی بیچاره زما پښو ته ولیده. زه خپل جیشن دا مغې کې ونیو ورسره په ژړا شلم چې خیر ته څه شوی زه همغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې دا یاد راغی نو زه به یې زارولم. نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. آخر نو مجبوره شله چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کم نشه نو کړه نو اوس به نو چا خبره د رکشینه به موټر به مغز یو بل تجارت یو بل مغز سړی آرام اوسی سړی پیشرفت مخکې نو چې مغز دې ګډوډ اوسی نو پیژار سړی سړی نه پات کی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ور کډه شوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی اغلم چه دیره تویل
دا زمان پا کور که چه بکره او سیگی دا خلق سوک دی
نپویگ ما چه سوک دی اوس نمی دا کده شوی دی
نو تاسی ولی زمان کور داسی چه تا بکره ورکوی چه نی پیجنی
نو زخو پا کور که ناسه یما زید چه پیجنم
نو زخون دا سوم یشت مسافرم کور چه بکره ورکره دی
خوتا رهنما والا تا ویلی او چه پکرایه ورکی اغوی پکرایه ورکڑه دی
رهنما والا دی خدای خوار کی زمان کور دیر بد سڑی تا ورکڑه دی
سنگ بد سڑی تا تا دا سڑی پیجنی
او پیجنمی
سنگ سڑی دی
بیا با ارس در تاو ایم چه سنگ سڑی دی اول باید دیده سڑی چارا وکم
سنگ چارا ای که نحق زن پا جنجال ما ارس رخت کوا کور خو رهنما والا ورکڑه دی
زم رهنما والا تا ورزم
و سڑی پام کوا چه جنجال ارس رونکی
بس زب پویگم چه سو ارس روکم سلام علیکم
و علیکم سلام جی صاحب سړی مشه
تم سړی مشه سال لخی جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه جی صاحب دغه مخه مخ چوکي کینه
سم ده دا د کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی به چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی خپل وړه کرایه می ورکړی دی
ستا دې د خادی لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پښتنه خو به زه ستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري
واوروره دا سړی پوډري دی نوره بدي لا څنګه یي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د د پلار دا کار نشي کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی و
سپینګیره سړی و خم مبارک سپینه ګیره یې درلوده
واوروره دروغ یې درته ویلی دی دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک اوسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
هو ځوان دی که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه
عجیبه ده والا قسمه ده زه یې وینم ته بېغمه اوسه که بل څوک و ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه
صبر وکړه دادی درغلم دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې خیریت خو وه
او خیریت ده په دې کور کې ته اوسېږي
اوهو زه اوسېږم ولې
زما نوم سید محمد ده راهنما والا یم دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال دی
څنګه څه فرق کوي تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي
نو بادره اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی که او خلاص
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده
بس چې صحیح ده کور خالی که په یو هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.